سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه د ازادي رادیو سربیره د ازادي پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې باندې کتلای اوریدلی شي. پیل په خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې د بشري مرستو د رسولو د عملیاتو له زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ شول. د ادارې په یو راپور کې چې پرون یې پر خپل ویب پاڼې خپور کړی ویلي دي چې د خندونو کچا سکال د تیر پرڅله یو سلنه زیاته وه. په راپور کې راغلي دي چې سکال د مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو 99 موارد ثبت کړي دي. د ادارې وایي چې د بشري مرستو رسوونکو ټولنو په روان کال کې د مرستو 695 پروګرامونه د همدې خندونو له وجې ځنډولې دي چې دا د تیر کال پرڅله 8% زیاتوالی ښیي. د راپور له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارۍ ټولنې 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیټ موسسې 4 کارکوونکي هم نیولې دي. د دې راپور په اړه د طالبانو حکومت روسه کم غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت وایي پرونه د افغان کډوالو 312 کورنۍ چې د غړو شمیرې 1909 ته رسیږي افغانستان ته رستول شوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا نن رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دغه افغانان د تورخم، سپین بولدک او ډنډې پټان ولسوالیو له لارې هیواد ته رستول شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو لخوا ثبت شوي او اکثر یې خپلو ولایتونو ته انتقال شوي دي. پاکستان د نومبر په لومړۍ نیټه له هغه هیواده د څبان دی ولس لکه افغانانو چې دوی بیا اسناده کډوال بولی د ستلو لړۍ پیل کړی ده. کڅه هم بیلا بیلو بشری سازمانونو او د افغانستان واکمنو له پاکستان غوښتنه کړې چې د کډوالو د ستلو لړۍ ودروي. خو د پاکستان چارواکو ویلي دي چې تر یوې میاشتې پورې به د بیا اسناده افغان کډوالو د ستلو لړۍ بشپړه کړي. دا اسرائیل او حماس ترمنز اوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني ژمنه کړې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به پاتې ملکي یرغمل هم خوشي کوي. په عین حال کې اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي. دواړه خواوې د نومبر 3 پورې د اوربند لپاره دوام موافقه وکړه او په پام کې ده چې دوی نور به هم حماس اسرائیلی ارغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. خو له دې سره سره اسرائیل ژمنه کړي ک چې چیرې سرګند شي حماس نور ارغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول سواک په کارولو سره به د ډله وزپی. او د کرکټ د نړیوال شورا په نوي درجه بندۍ کې دوه افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان ښه ځایونه خپل کړي دي. اوټلوک انډیا راپور ورکوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام له پای ته رسیدو وروسته د نړۍ د 100 غوره آلراونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دي. همداراز په توپ چونه یا بالنګ کې هم راشد خان د یو ورځنیو لوبو د 100 لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولی دی. په توپوهنې یا بیټنګ کې په 100 لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نومونه نشته. که څه هم په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم ځدران ښه وځلید او د کرکټ د ډیرو څارونکو پام یې ځان ته راواړوه. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې راسره د مطالعې به اورېدلی او کتلی شئ. په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس نن دویمه ورځ ده. د چې په دې کانفرنس کې نن څه تیر شوي او په کوم موضوعاتو پکې خبرې شوې دي وړاندې درڅه په راپور کې وایو. د به هم سره د سیاسي چارو له شنونکي واورئ چې د تیر جمهوري نظام چارواکي په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمندي کولی شي یو بله قوي جبهه رامنځته کړي او نړیوال دې ته هڅوي چې طالبانو ته قناعت ورکړي تر څو په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه ورکړي. او کنه وړاندې درڅه وایو د سربیره د هم سره اوریدلی او کتلی شي چې په غزه کې د اوربند له غزیدو سره د وړخواو ته څومره بندیان تبادله شوي دي او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له دوړخواو څه دي. د ټکنالوژۍ په نړۍ کې به در سره واورئ وګورئ چې انسان ډوله روبات څه ډول کارونه کولی شي. همدارنګه فرانسې ته به هم ورشو چې ویل کېږي په جوماتونو کې په دغه هیواد کې جوماتونه ډیر دي خو ملایان پکې نشته. علتونه یې څه دي په دې هم درته راپور لرو. د سپورت له ډګره مو هم خبرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د میر احمد صافي او اوقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو د هرات امنیتي کانفرنس په دوی مورز هم په بیلابیلو غونډو کې تر ډیره د طالبانو په وسنی رژیم نیوکه وشو او ترڅنګ ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ ورزو احمد تکل د تکل سپ تاسو ستړی مشه په خیر راغلی که تاسو راته وایئ چې نن په غونډه کې د تیر نظام کوم چارواکو خبرې کړې دي او څه یې ویلي دي
ډیره زیاته مننه د تیر نظام کې تاسو د کسانو یادونه وکړه په دې کسانو کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو حکومت د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله او وی ویل چې پر وړاندې د نړیوالو حوصله او زغم هم نور پای ته رسیدلی دی هغه د هرات امنیتي کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 800 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی دی فقر او بیکاري اوج ته رسیدلی میلیونونه خلک کډوال شوي دي او تر څنګ یې په قانونو هم د ده په وینا چور ګډ دی هغه طالبان تورن کړل چې پر په عمل باور نه لري سوله نه غواړي او فکر کوي چې خلک باید دوی ته بیعت وکړي اسماعیل خان ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو صبر نور پای ته رسیدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه شي چې د طالبانو لخوا دوی ته متوجه دي د جمهوري نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل هم غونډې ته وینا وکړه هغه وویل چې طالبان په تعامل باور نه لري او کومه تګلاره چې اوس غوره کړې په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لاره پرانیزي هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل پر پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته کړه چې دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې افراط ګرایي او توندلاري فعالیتونه زیاتوي د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری له طالبانو سره پر مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې دوی به پر سر خپلې مبارزې او جګړې ته دوام ورکړي د هرات امنیتي کانفرنس پرون او نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړ شوی و په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت د سمون د افغانستان د اړتیاو بشري مرستو اقتصادي بشري حقونو او نورو موضوعاتو په اړه بحثونه وشول د دې کانفرنس تنظیمونکي داود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس د یو لسمې غونډې په پای کې وویل چې په دې غونډه کې د 15 هیوادونو دولتي او غیر دولتي ټولنو او ادارو استازو یو شمېر پخوانیو چارواکو ګډون کړی و او د افغانستان د راتلونکي مسیر او تګلارې په اړه بحثونه وکړل فریده جان د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دوشنبه د غونډې په اړه او په دې غونډه کې د چارواکو پخوانیو چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي مګر مخکې له دې تل پر دې ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او وایي چې هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو له لارې حل شي
ډیره زیاته مننه کورودان احمد تکل وو چې د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم باندې چې د تیر جمهوری نظام چارواکي پکې راټول شوي او د طالبانو پر نظام نیوکه کړي وي او همدارنګه د افغانستان د راتلونکي نظام لپاره یې ځینې طرحې وړاندې کړي وي موږ سره جزئیات شریک کړه په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ هم سره په خبرونه کې وصل شوی دی راسخ صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي کته سره ته په پایل کې وایز دا که چې په تاجکستان کې راټول شوی دی او کومې څرګندونې چې کړې دي ساسي پان باندې دا ادعاوې چې دوی کړې دي او کومې نیوې چې دوی کړې دي د افغانستان د اوسنۍ شرایط سره څومره اړخ لګوي
سلامونه خاصه تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته خو د سوال پاک لږ ویل سم چې دغه شخصیتونه چې راټول شوی دي د اسپانتا د نشرو چې دغه پروګرام اصلا داوود مرادیان تقریبا یو لزلی کېږي چې دوی دایره کړې ده د هرات امنیتی وضعیت په حق لباندې خو زه ویل سم دی پسې دی استخباراتي کړو یو لاس دی او دغه نیوکه چې دوی کړې دي اصلا دوی ول چې شل کاله جمهوریت چورکی او جمهوریت د دغه سي حالاتو سره دغه سي ننګونو سره مخامخ کوي د دوی د انارشیزم او ګډوډیو او د جمهوریت کې د رشوت او د قانون د نه پلي کېدو اثرات و چې طالبان ورستر بلې په افغانستان کې په قوت باندې مبدل شول او غربیانو هم فکر وکړي چې د جمهوریت سره نور دغه پروګرام د دوی دغه استخباراتي او سیاسي پروګرامونه نور مخته وړلای نه شو نو بنا ان د هماغه د دوی د ناخوالو د دوی د ضعیف مدیریت له ادرسه غربیانو دی طالبانو سره اړیکی ونیولې او د دوی
رسیخ سب دا چې غربیانو نور اعتماد په تیر جمهوری نظام لمنځت للی او دغه چار راکی چې اوس راټول شوي په دوی باور نه کولو، اوس د کوم هیوادونو استخبارات راټول شوي دي چې دوی ته په تاجکستان کې ځای ورکوي او دغه ډول غونډې بیا دایریږي؟
ګورئ، تاسو ته به بهتره معلومه چې څو ورځې مخکې په مسکو کې همدغه چیرې هلته د مسکو کې ناسته وکړله او هلته هم دوی خپل نظریات او غوښتنې لرلې. او زه ویلی سم د همدغه ناستو پسې د مسکو یا د روسیې او د سند تلاشونه دي چې غواړي چې یو ځلې بیا د کرزي د منځګړیتوب یا د کرزي د قدرت رسېدو دپاره دوی کار کوي او په زمین کې دغسې ناستې دوی جوړوي. خو زه ویلی سم دغه ناستې زه متیقن یم چې د افغانستان سیاسي وضعیت د بدلون لپاره ښه مناسبه لاره نه ده، خو د افغانستان د داخلي جګړو دپاره دوی دغه ناستې یو څه فکر کوم چې د خارجي او د دغه ګاونډیو نه یو څه لاسته راوړنې به لري او افغانستان کې به داخلي جګړو ته به لاره خپلول.
رسیخ صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دغه چارواکو باندې په تېر نظام کې غربیانو باور نه کولو ځکه نظام ورسره سقوط وکړه، اوس فکر کوي چې دغه ډول ناستې چې جوړیږي او دغه هیوادونو ورته ځای ورکوي، د بیلابیلو ټولنو نه خلک راځي پکې ګډون کوي، یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو نه ځینې چارواکي ورځي چې عملاً دوی په دې هیوادونو کې رسمي چارواکي دي، ستاسې په اند باندې بیا به دوی وکولای شي چې افغانستان کې دننه جګړې ته لار هواره کړي، یا که دا به یوازې ناستې وي او په اعلامیو به دا خبرې پای ته رسیږي، څه عملي اقدام به نه کیږي؟
ګوري، تاسو بهتره معلومه ده چې دغه خلک دغه چیرې چې ناستې وي دا ټول هغه چیرې دي چې تقریبا څلوېښت کاله دوی په جګړیزو برخو کې دوی تجارب لري او دوی دخیل ول. نو زه ویلی سم د دوی یو څه نفوس هم دوی نفوس لري په جګړیز برخه کې، او دوی کولی هم شي یو څه سلاوې به هم لري، یو څه مخفي سلاوې به هم لري، او یو څه به د ګاونډي ملکونو نه به دوی ودروزارۍ کوي چې نظامی قوت یا نظامی پشتیبانه ولري تر څو چې کولای په افغانستان کې جګړو ته لار خپله کړي. دوی خپله دغه چیرې چې تاسو ولیدئ دغه چیرې اصلا د افغانستان د ولس یعنی د دغه چیرو نه نفرت لري. دوی هغه چیرې وي چې د 2009 د 1992 کال نه تر دغه پرونو پورې چې طالبان راغلل دوی افغانستان چور کوي، افغانستان کې داخلي جګړې او قومي سمتي مذهبي دغه ټول اختلافات د همدغو مردار څیرو له ادرسه و چې افغانستان درس ناخوالو سره مخامخ.
رسیخ صاحب که دې موضوع ته تم شو، تاسو یادونه وکړه چې په تیرو کې دوی د نظام د سقوط سبب وګرځیدل، اوس فکر کوي دا چې دوی په تاجکستان کې راټولېږي یا په مسکو کې دغه ډول غونډې کوي، فکر کوي چې دوی به په خپلو کې کوم مسایل چې مطرح کوي په دوی به توافق ولري او دوی به وکولی شي د طالبانو په وړاندې باندې یو قوي جبهه رامنځته کړي؟
ګوري، دغه ټوپک سالاران او بالخصوص هغه خلک چې د جاسوسۍ له ادرسه او د استخباراتو له ادرسه دوی قدرت ته رسېدلي ول، او دوی په حاکمانو ول، دوی میلیارد ډالر خاوندان شول، د میلیارډو ډالرو خاوندان شول، د زرې موټرو خاوندان شول، مګر دوی بیا زه ویلی سم دوی په خپل منځ کې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو دپاره ډېر ښه تفاهم کولای شي، یووالی کولای شي، خو د ملت او د افغانستان د سعادت او خوشبختۍ او د امن او د ترقۍ دپاره دوی هیڅکله هم ژمن خلک نه دي او ژمن نه ول. بناءً د دغه ټولو ناخوالو دغه زیږنده حد دوی کړنه وه، د دوی
په دغه ډول شرایطو کې چې طالبانو پر افغانو نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي، نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي، دغه ډول ناستې چې په نورو هیوادونو کې جوړیږي او دوی عملاً اعلان کوي چې کوم کړنې چې طالبان د افغان ښځو نجونو په وړاندې باندې کوي دا د بشر ضد جنایات ده، د دوی په خبره باندې او دا جنسیتي اپارتاید دی، فکر کوي دوی به نړۍ یو ډول قانع کړي، افغان ولس به قانع کړي چې د طالبانو پر وړاندې باندې دوی ورسره ودرېږي، او افغان ولس ته قناعت ورکړي چې د دوی غوښتنې د نړیوالې ټولنې نه سمې دي؟
ګوري، اول خو دا وایم چې طالبان باید د نجونو مکاتب او د خویندو د کار دروازې باید خلاصې کړي، دا باید دوی زمینه باید د افغانستان داخلي جګړو ته مساعد نه کړي، او دوی باید طالبان باید دغه زمینه مساعده نه کړي چې یو ځل بیا دغه ټوپک سالاران دغه غله دغه 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 د د مختلفو ممالک جاسوسان یو د لیبیا په افغانستان کې د ټوپک لاري دوی بیا د جنگ او د بدبختی لاري قدرت ته ورسیږي او ځانونه مطرح کیا یا سیاسي او نظامی وضعیت ته زیان ورسی. دا د طالبانو دنده ده د ولس په وړاندې د نجونو په وړاندې زموږ د خویندو په وړاندې چې دوی باید هغه انساني حقوق ورته ورکړ شي. مګر هم زه ویلی سم دوی دغه دغه چیرې چې دا نن راټول شوي دي او پرون راټول شوي دي دا چیرې د افغانستان د ولس په وړاندې دوی اصلا فکر کوم افغانستان ولس دغه خلک اتفاق کړي دي. دا خلک اصلا د منلو وړ نه دي او دا هغه خلک ول چې دغه نیمه پیړۍ دغه جګړه چې په افغانستان باندې وتپل شوه دا د دغو د جاسوسي کړیو له ادرسه او د دوی د چور او د چپاول او د انارشیزم له ادرسه وه چې افغانان
کلند راته دا وایي چې وخت کم ده. رسیخ صاحب په دغه ډول شرایطو کې چې ستاسې په خبره باندې دغه ازمایل سوي څیرې بیا سره راټولیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره پریکړه کوي دا د افغان ولس په ګټه باندې نه ده او کوم واکمنان چې اوس مال په کابل کې دي طالبان یادوم دوی هم افغان نجونو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوي او ځینې داسې ټکي دي چې د دوی مخالفان یې په نړیوال سټیجونو کې د دوی پر خلاف باندې کوي. اوس افغان ولس ته ستاسې په اړه باندې څه کول پکار دي او ساسي په فکر باندې نړیوال بکم مړخ اخلي
ګور نړیوال هم د افغان ولس سره ولاړ دی ولی په تکرارتن په سو کراتو یا په داسې وایم چې نړیواله اداره تلاش وکړي چې طالبان ته قناعت ورکړي او طالبان دغه ترجمن کړي چې طالبان داسې یو نظام جوړ کړي چې ټول افغانان په هغه نظام کې ځان وګوري او د نجونو او د خویندو په وړاندې د مکتب د تحصیل دروازې د کار دروازې دا باید خلاص شي. مګر دا خپله طالبان هم د دغه پروژې چې دغه اوس روانه ده په افغانستان کې دغه نیمه پیړۍ کې دا د جنګونو پروژې روانې دي او دا د استخباراتو پروژې روانې د دغو پروژو د تسلسل سره خپله طالبانو په ډله کې هم داسې خلک شته چې دغه تسلسل لا ورځ تر بلې قوي کوي او دغه شرایط مهیا کوي چې افغانستان کې داخلي جګړې او زموږ ګاونډي ملکونه په افغانستان کې مداخلت ته ملا وتړي یو ځل بیا مداخله وکړي. کله اوس هغه شرایط را رسېدلی دی چې افغانستان امنیت دی او لویه جرګه باید دایره شي هغه چې یو نظام جوړ شي چې ټول افغانان په هغه نظام کې ځان وګوري او طالبان دې د مشروعیت له لارې د ولس د مشروعیت له ادرسه دوی هم نړیوالو ته عقل معرفي شي او نړیوال دوی سره د راکړې ورکړې او د رسمیت پېژندنې پروګرام
مننه ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راستي خو چې د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم باندې د تیر جمهوریت نظام د راټول شو چارواکو د ایداو پاره یو مخسر خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د سیویز د پرختی ادارې په مالی لګښت او بو یو سربند او یو کانال په اساسي توګه باندې رغول شوې دي. ورزو لسی می تفصیل په دې راپور کې ورغو.
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ په درک سیمه کې د سویس هیواد پرمختیایي ادارې په مالي ملاتړ د اړیکو د دفتر لخوا د اوبو یو سربند او د کانال یوه پروژه بشپړه شوې چې ځایي خلک به ورڅخه د څښاک د پاکو اوبو او د خپلو کرنیزو ځمکو په خړو بولو کې ګټه اخلي. یاد پروژه چې یو لک شل زره امریکایي ډالر ورباندې لګښت شوی ودانیزو چارو یې شپږ میاشتې وخت نیولی دی.
دې سربند په واسطه باندې تقریبا 900 فامیلونه ترې مستفید کیږي او تر 4000 او 5000 او 4000 جربه پورې ځمکه ترې خړوبېږي. نو مخکې د قومونو او خلک ډېر ستونزې سره مخ وو چې ان شاء الله اوس به هغه دی وبو کته یا هغه نیمګړتیاوي چې د زراعت په بخش کې موجود وي هغه به په کافي اندازه دوی خپل ځمکه او هغه کوم زراعتي صحیح دي تر خړوبول شي.
د سید کرم ورسوالۍ هغه اوسیدونکو چې د درک سیمې د اوبو له سربند او کانال ګټه پورته کوي خوښ دی وایي دوی له مخکې مجبور چې د هر ځل د سیلاب له راوتلو وروسته د شګو سربند وتړي او هغه خپل اړتیاوې ورڅخه پوره کړي.
په خو دلته هم یو سربند موجود و چې هغه به کله سیلابونه به راغله نو دا کانالونه به ډک شو. بیا به قامونه راووت په کور باندې مثال نغد او پچشته دا کانال به سبقل اوس د دې سربند موږ راضي او خدای کار وسو.
زایی حسیدون که وایی دوی لپاره دیاد سربن او کانالی و بلا بنسرتی زگرت داده چه ترده ورسته ده سیلابون و لزیان کورون کلی اوزمکی هم خواندی شوی او ده دوامدار او بولو پاره یو اساسی مسیر هم معلوم شو.
نو بند منگ تا دیر اغت از پایدا وکر پخواب و پا دغ بند بندل تا دیر شخری که دلیل جنجال با پکی دو پا و با پا سر بندی چه تا والا والی و ما والا والی وست آخ خبر نسته انشالله هر سری تا بخپل حق رسیگی. نو دې باندې موږ ته دا پایده وکړله.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا اوسیدونکو هم د څښاک د اوبو او د کرنیز ځمکو د خړو بولو لپاره د اساسي سربندونو او کانالونو د کمی سره مخامخ دي. که څه افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبه لرونکو هیوادونو په کتار کې نه دی، خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري چې د راپورونو له مخې یوازې له 1.5 سلنه برخې استفاده کوي.
و موریدل چې په پکتیا کې یو سربند او همدارنګ وسره په څنګ کې یو کانال په اساسي توګه باندې رغول شوی و.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلروشت ساعته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 838,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارز واقعي اختشي و تشخیص شوي، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 500,000 ماشومانو درملنه شوې ده. په دې اړه به درڅه که وخت پاتې شو وړاندې راپور ولرو، کنه جزئیات کولی شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته ازادي راډیو .com ده هلته ولولئ. اوس هم ورزو فرانسې ته چې د فرانسې نږدې 5 میلیونه وګړي مسلمانان دي او په دغه هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې جوماتونه هم جوړ شوي دي، خو دغه هیواد کې مسلمانان شکایت کوي چې په جوماتونو کې ملایان نشته. د چې علت صدای په دې راپور کې ورو کړو.
دا د فرانس د ستراسبورګ ښار اسلامي مرکز دی. دلته د نوو ملا امامانو د منډلو لپاره د امامت درسونه روان دي. حکومت کوښښ کوي چې له نورو هیوادونو د ملا امامانو د ورغښتلو پر ځای په فرانس کې لوی شوي فرانسوي مسلمانان دا دندې واخلي. له همدې عمله یې په کور دننه ځینو اسلامي مرکزونو ته دنده ورکړي چې په ملي روحیه نوي ملا امامان وروزي.
زموږ مقصد د اسلامي احکاماتو خول دي، خو د سنی فقه دا درسونه په داسې انداز کې ورکو چې د فرانسوي ټولنې د اقدارو سره برابر وي. موږ د هستوګنې او وخت د شرایطو سره برابر درسونه ورکو.
د حکومتي شمیرو تر مخه د فرانس خوښه 5 میلیونه وګړي مسلمانان دي. دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2,300 جوماتونه لري، خو ملا امامان یې کم دي. له 2018 کال مخکې اسلامي مرکزونو له بهرنیو هیوادونو د ملا امامانو د دندو لپاره دینی عالمان ورغوښتل، خو اوس حکومت پر دغه کار بندیز لګولی دی.
د زده کړو دا مرکز د ضرورت له مخې جوړ شوی. فرانسوي مسلمانان انتظار کوي چې له دې ځایه فارغ شوي خپل امامان ولري. د خپلو ملي امامانو شتون به له بهره د دنیا عالمانو د راوستلو بهیر پای ته
ورسیږي. د ستراسبورګ په دې اسلامي مرکز کې زده کوونکي وایي په اوس وخت کې له انټرنیټه د زده کړو دود عام دی، خو هلته د زده کوونکو د سخت درځ کېدو ویره ده. د دوی په خبره دلته یې د اسلامي او فرانسوي ارزښتونو پر رڼا کې روزنه کیږي، نو ځکه به ترې په راتلونکي کې په فرانسوي پیژندګلوي سنبال خ ملي ديني عالمان جوړيږي.
زمونږ استادان هغه عالمان دي چې له ډیرو ښو عالمانو یې تعلیم ترلاسه کړی دی. مونږ د انټرنیټ پر ځای مخامخ په خپله ژبه زده کړه کوو. دا ډیره ښه طریقه ده.
د فرانس حکومت د سخت درځي او بهرني اغیز د مخنیوي لپاره پر مذهبي مرکزونو بهرني فندونه بند کړي دي. هر خاروالي او د هر سیمي ځای حکومت د نورو اديانو د عبادت خانو په څیر اسلامي مرکزونو ته هم د ورځنۍ او چارو د پرمخ بيولو لپاره پیسې ورکوي.
و مورید چې په فرانسې کې مسلمانان په جماعتونو کې د ملای مهمانو لا کمښت یې شکایت لرلو. اوس هم ورزو په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه ده. د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ اوربند نن د 5 ورځې په مخه نافذ شوې دي. ورزو احمد تکل ته چې د دغه اوربند په اړه نور جزئیات راکړي.
حماس تلی او اسرائیل موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د 4 شنبه تر ورځې پورې مراتوي. او دواړو خواو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پایل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس ډله اسرایلی ارغمل او اسرایل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. همداراز اسرائیل تر زیاتیدونکو فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکی فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي. خو اسرائیل له دې سره سره ژمنه کړې چې که څرګند شي حماس د پرونی توافق لمخې نور یرغمل نه خوشی کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. په عین حال کې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د رواني اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره منځني ختیځ ته د ښاغلي بلینکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربان د دوام او د نورو برمتو د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرائیل ته ویل دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکی فلسطینی وګړو د بیزای کولو او هغو ته د مرګ ژوبلې له اړولو د ډډه وکړي او باید د غزه په جنوب کې خپل عملیات د غزه د شمال پرتله په زیات دقت ترسره کړي. د چارواکو د سپینې مڼې لخوا د وضع شویو اصولو له مخې دا څرګندونې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوږدمهاله اوربند او د ټولو یرغملو د خوشی کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. د ښایي چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسېدل غواړي. ویل کېږي چې د ټولو 240 تنه اسرائیلي برمتو لډلې حماس او نورو فلسطینی ډلو له هم شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوي وو. همدا حمله و چې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو د شمیر پر اټلونکو 2 اونیو کې د تبادله په مقصد د اوربان لپاره کافی ده. خو تمه کیږي چې حماس ډله خایي د اسیرو سرتیرو د تبادله په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. د په داسې حال کې ده چې اسرائیل په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرائیلي چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکی وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مېشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې د غزې په ترنګ کې د حماس شپږ کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ږدي او پوځي وړتیا به لمنځه وړي.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي. وخت کم د تاسو رته لاندو وای چې د سپورت په ډګر کې
رسته خبرونه څه دي؟
سلامونه ټولو ته. لدی به پیل کو چې نن د عربی متحده اماراتو د دوبی لسوریزو سیالی د شپږم ځل لپاره پایل شوې. د سیالی د نیویارک سترایکر لوبډلې او د ګلیډیټرز لوبډلې ترمنځ پایل شوې دي. د نیویارک په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوب کوي چې نن سیالی کې هم اخیستل شوی او د ډیکان په لوبډله کې بیا ظاهر خان په 3 لوب کوي چې په نن سیالی کې چانس نه دی ورکړل شوی. د ورته چې نږدې شاوخوا 12 لوبغاړي د دوبی په دغه سوداګریزو لسوریزو سیالیو کې لوب کوي. بل لورته د هند او استرالیا ترمنځ د شلوریزو سیالیو د لوبلړۍ دریم لوب نن پیل شوې ده. د دې لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې هندستان ګټلې دي او دریم لوب دم ګړې د هند په توپ وهنې سره جریان لري چې هند په څلورو ورونو کې 26 پنډي کړې دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي.
ډیر زیاته مننه. زموږ همکار بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. کوم مطالب چې پاتې دي تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو .com ده هلته ورشي ویلولې او همدارنګه ویډیوګانې وګورئ. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله هم پای ته رسیږي. زموږ نور خبرونه مه هېروئ. له دې وروسته زموږ دری خبري مجله پیلېږي.